السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم تاند څنګه چې د ځوانانو اړوند مسلې فکر اخیستل شوي، او ورپسې هم درسي ساعت. دا پروګرامونه له یاد ما باسي. دا خبرونه لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې سیګار وایي طالبان د نړیوالو موسسو لارې د هغو مرستو نه ګټه ترلاسه کوي چې امریکا او نور هیوادونه یې له افغانستان سره کوي. دغه راز به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته تاریخي ماته ورکړې، او له دغې ماتې وروسته بېلابېلو سیاستوالو دا کار یوه لویه لاسته راوړنه بللې. په دې اړه راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. بېلابېلو افغان سیاستوالو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا یوه لویه لاسته راوړنه بللې او ستایلې ده. د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو له هغې ډلې محمد اشرف غنی، حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پاکستان په وړاندې بریا تاریخي بللې، او د دغه ټیم د راتلونکو لوبو د بریا هیله یې کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه هم د ارګ په ایکس پاڼه د مبارکۍ ترڅنګ لیکلي چې د لوبې وښوده افغان ځوانان په هر ډګر کې وړتیا لري او بریا خپلولی شي. د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی پخوانی لوبغاړي سچن تندولکر لیکلي چې په روان جام کې د افغانستان لوبې فوق العاده دي. هغه لیکلي چې د پاکستان په وړاندې افغان لوبغاړو ډیره تخنیکی غښتلې او په زړه پورې لوبه وکړه، او څنګه چې لوبغاړو یو او دوه منډې کولې او ملګرتیاوې یې جوړې کړې وې، نو وې ښوده چې څومره زحمت ایستی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د پاکستان د 233 منډو هدف یوازې د دو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق وایي چې 80 ټنه طبي وسایل او درمل ترلاسه کړي، او ژر به په هرات کې د وروستۍ زلزلو له امله زیانمنو شوو 30,000 کورنیو ته ورسول شي. تر دې وړاندې هم مرستندویه ادارو او څو هیوادونو هرات ته مرستې لیږلي، او متحده عرب امارات هلته یو ګرځند روغتون پرانیستی. په هرات کې د تیرو دوو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او څه د پاسه 2000 نور ټپیان دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او مرستې ته اړتیا لري. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو خلکو شمیر له 50,000 اوښتی دی. د اسرائیل خواته هم د څباندې 1400 کسانو د وژنې خبره کیږي، او دغه راز ویل سوي چې لږ تر لږه 222 تنه اسرائیلیان حماس له ځان سره غزې ته برمته بیولی دي. اسرائیل وروسته له هغه دوه اونۍ مخکې په غزې تلانګې بمبارۍ پیل کړې چې د حماس وسلوالو په اسرائیلو باندې توغندیز بریدونه وکړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د منځوري پروتوکول د هغه هیواد پارلمان ته وړاندې کړ. دا اقدام په ناټو کې د سویډن د یوځای کېدو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. انقرې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب تصویب ځکه ځنډولی چې وایي ستاکولام د کورد ملیشو ډلو په اړه چې انقره یې ترهګر ګڼي ډیر نرم دریز لري. او د روسیې یوې محکمې د آزاد اروپا راډیو د خبریالې آلسو کورماشویوا د توقیف موده د دسمبر تر 15 وغځوله. هغه څورې مخکې په دې تور نیول شوی و چې ولی د بهرنی اجنټ په توګه ځان نه دی راجستر کړی. آلسو کورماشیو و چې په پرا کې د آزاد اروپا راډیو په مرکزی دفتر کې کار کوي، د امریکا پاسپورت لري، او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره د روسیې تاتارستان ته تللی و چې په بیرته راستنېدو د جون په 2 په هوایی ډګر کې نیول شوی و. د آلسو مدافع وکیل ادګر میتوسیان ویلي چې قاضي په خپله پرېکړه کې ډیر زیاتی وکړ، خو دا یې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار خبرداری ورکوي چې طالبان د جعلي یا درغلو غیر دولتي موسسو له لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. دوی په خپل راپور کې ویلي چې طالبان غواړي چې په دغو موسسو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي، او دغه راز له نورو لارو چارو نه له دغو موسسو نه ګټه واخلي. دا هغه موسسې دي چې د امریکا په ګډون نړیوال ورسره د بشري وضعیت لپاره مرسته کوي. تفصیل له سفی الله سانګزی اورو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار راپور موندلی چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالی په لګولو او له هغه بتره میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته لکه د جعلی نه دولتي مؤسسو جوړولو او اخازه یا شوکول لاري سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2020 کال په دوبی کې واک ته رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیې سکتوره د بهرنیو مؤسسو لاس هم لنډ کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسیبونو پر اساس تنظیموي. د تېرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نادولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه اداره رد کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 150 میلیون ډالر لګولي دي. د یوې غیر دولتي مؤسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نادولتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام په دوام پرون له پاکستانه تاریخي لوبه وګټله. د دوی لوبه د هند په چینای ښار کې وشوه. افغانستان په دې لوبه سره د نړیوال جام په جدول کې شپږم ځای خپل کړ. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي اونۍ په دوشنبه له سریلانکا سره ده. د دې لوبه په اړه تفصیل د صفی الله ستانگزی په راپور کې اورو.
یو لسکلن ریکارد مات شو. افغان لوبغاړي بلاخره وتوانېدل د کرکټ په یورزنیو لوبو کې پاکستان مات کړي. افغانستان تر دې مخکې په وو یورزنیو لوبو کې له پاکستان ماته خوړلې وه، خو پرونی یعنی اتمې لوبې هر څه بدل کړل. د هند په کوربتوب پر روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چنای په سټیډیوم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ سره 283 منډې هدف وټاکه. پاکستاني ټیم دغه هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو جوړ کړی و. د پاکستان لپاره عبدالله شفیق 58، لوبډل مشر بابر اعظم 44 او افتخار احمد او شاداب خان 40 چټکې منډې وکړې. د افغانستان لپاره ځوان وروتو پچونکي نور احمد لکنوال 3 وکټې، نوین الحق 2 او محمد نبی او عظمت الله مرزي 1 وکټه واخیسته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانې چې د پاکستان لخوا ورکړل شوی هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. د لوبې غوره لوبغاړی ابراهیم زدران شو چې 80 منډې جوړې کړې وې. ډیر وخت ما او ګربز کې لوبې سره کړي، دا اول وار نه و. موږ سره ډیر کرکټ کړی، آن له 14 کلنو ټیم سره یو ځای یو او خل یو بل سره د لوبې پر مهال خبرې کوو او بلد یو. که ګربز له خوا هم ښه پیل نه وای شوی نو ښایي ماته د پاکستانی بالرانو له خوا مشکل جوړ شوی وای، مګر ګربز د ما ښه ملاتړ وکړ او موږ دواړو ښه لوبه وکړه او ټیم ته مو یو پوخ بنسټ کېښود. د افغانستان او پاکستان لوبې تل له ورزش ورهاخوا د دواړو هیوادونو خلکو ته مهمې بلل شوي او د خبرونو سره ټکي جوړوي. افغان لوبغاړو داسې وخت د پاکستان ټیم مات کړ چې د پاکستان چارواکو هلته میشتو شاوخوا 1.5 میلیونه کډوالو ته مهلت ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووزي که نه په زور یې باسي. ابراهیم زدران د لوبې د غوره لوبغاړي ایوارډ همدغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان لپاره په توپوانه کې ابراهیم زدران 80 منډې او رحمان الله ګربز 15 منډې وکړې او د دوی دواړو اوټېدو وروسته رحمت شاه او حشمت الله شهیدی یوه بله اوږده ملګرتیا جوړه کړه. رحمت شاه 80 او حشمت الله 80 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې او بریا یې خپله کړه. شهیدی وویل چې دوی له اوله
لوبه په کنټرول کې درلوده او هیله مند دی چې پر همدې توګه روان جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغانستان تر دې دمه پر روان نړیوال جام کې 15 لوبې کړي. د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ دوه لوبې بایللې. په درېمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړي. څلورمه لوبه یې په نیوزیلند وبایلله او په پنځمه کې پاکستان لمخې لیرې کړ. تمه ده راتلونکي لوبه د اکتوبر په 1 د را روانې دوشنبه ورځ ترسره کړي. تر هغه وروسته به افغان لوبډله هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره مخ شي.
اوریدونکو، د پاکستان په وړاندې مو د افغان کرکټ لوبډلې د بریا په اړه دا راپور واورېد. د افغانستان دننه بیا د دغه بریا د لمانځلې په پار بیلابیل جشنونه او میلې جوړ شوي دي. کونړ هم یو له هغو ولایتونو و چې ځوانانو پکې د همدې لوبې بریا لمانځلې. ورزور هولان وریته چې نور جزئیات راوروي.
دا په ختیځو ولایتونو کې د طالب ځواکونو لخوا د خوښۍ ډزې دي چې کوي او دې سره د پاکستان پر وړاندې د خپلو اتلانو بریا لمانځي. د سیالۍ لیدلو لپاره هوټلونو او د خلکو دیرو کې تلویزیونونه لګېدلي وو. په سلګونو کسانو په ډیر شوق دغه لوبه کتله. د افغان لوبډلې د هر یو بال غورځولو او وهلو سره یې خپلو اتلانو ته د بریا دعاګانې کولې او دای ارمان چې نن د کرکټ په ډګر کې خپل ګوندی او مخالف ټیم ته ماتي ورکړي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د نور هوټلونو په څیر په دوبۍ هوټل کې هم غټ سکرین لګیدلې و. دلته په سلګونو ځوانان، وسلوال طالبان او لویان د همدې لوبي لیدلو ته راټول شوي وو. خلک وایي همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته بیړونه ګټي او خوخی ورته راوړي. نو ځکه دوی ورسره مینه لري، په بریا یې خوشحالیږي او په پاتې راتلو یې خفه کیږي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي محمد لایق سمون او یاسین درمان
ډېر زیات خوشحاله یو چې د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان د پاکستان لوبډله ته ماته ورکړي. دا داسې معنی لري افغانان تلکه نړیوال جام چې ګټلې دې سره به موږ د لوبډلې مورال نور هم لوړ شي. تر دې وړاندې موږ هم د انګلند یو قوي لوبډله ماته کړې وه، دا ځل مو پاکستان مات کړ. انشاءالله دغه سیالیو نه وروسته موږ هم امید لرو چې په نړیوال ډګر کې نور هم وځلیږو، نور لوی لوبډلې ماتې کړو.
خوشحالي خو دومره ده چې د حد نه وتلې ده او هیڅ اندازې د دې نه کېږي چې موږ خپل احساسات قابو کړو، خپل ولولې، خپل ګډو. تاسو ګوري اسلامي امارت مجاهدینو دغه خوښي په دومره ډزو سره ولمانځله. هیڅ قابو کېږي نه احساسات، ولولې، شور، جذبې. د افغان مینوالو یقیني ده چې پاکستان زموږ د کرکټ په دنیا کې یو سرسخت حریف وو او هغه بالاخره هغه اوږد انتظار ته د پای ټکی کېدل شو، پاکستان مات شو.
داسې ځوانان هم شته چې ملګرو ته یې ویلي وو که چېرته د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان څخه سیالي وګټي نو غوړه مېلمستیا به ورته وکړي. له همدې په لسګونو ځوانانو یو هم نصرت الله دی. نصرت الله ملګرو سره د خپلې کړې ژمنې او خوخی پاړه ازادي راډیو ته وویل
زه ډیر زیات خوشاله یم چې دا غستر بریا زمنګ د افغانستان ګرانو اتلان وګټله. دغه بریا د زمون د افغانستان ټول ملت ته مبارک وي. زه د خپل ملګرو سره ناستو موبایل کې دغه لوبه منګه چیرته د پاکستان څخه وګټو نو زه به تاسو ملګرو اندیوالان ته یو سلام په ځان منلې دي. دا برته زه حتمی سبا تعالی
د خلکو په وینا چې په پاکستان کې افغانانو سره کېدونکو ظلمونو سخت خفه کړی دي. په خوای هم د افغان اتلانو بریاو ته شیبې شمارلې او کله چې پاکستانی او چارواکو پر افغانانو کوزه پښتونخوا او د پاکستان نور از مکه راتنګ کړه نو دا ارمان نور هم زیات شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دی، لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولی شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړو وکولی شي پیسې وګټي، خو اغلق سمارٹ کار وکي کولی شي میاش کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دي د خپل استعدادونو یا ورته په نظر کې نیول سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځانته یو آنلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکارۍ کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاري له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لاره مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څه بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترې لاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامرم پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینل یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دي د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه بخپله هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې یې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول یې وخت نیسي. نجیب ژمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی ستا د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دې سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ترسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار په سترګو وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنه وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي څنګه دغه حد تر رسولای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه ده چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. لاغې وروسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه وروسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساعتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او لاغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي څو شیان مهم دي مثلا تاسو ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی ایس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس اپلای وکړي چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ
کله چې اوسو آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه ډیر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک لاره دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې دا ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک لاره بيخي پیسې نه ورکوي هغه یوازې پیپال کوي پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک دا چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ جی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلی وي چې وایي درسې نه زده کېږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عواملې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو
چې زده نه وي خو یې ته نه وایي دا څنګه زده کنه
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کېږي درس څنګه زده شي
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان ښوونځي او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای په کابل کې دوی ولتلیسه زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په خوانځي کې استادان وهي
استادان دې ریوار درته درس تشریح کې تکرا کې نه الته درس هم زده نه لرګي باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه ریوایت نوٹ وائی چاس دا نئی بخیا ہوئی تنا وائی دا سنگ از دا کنا سیز دا دیم نئی وحی دی کور کھوائی درس وائی او مکتب کسیز بیا آلتا وحل کئی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کوي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختراوالي د تنبل او ته درس نه زده کوي ولنه زده کوي کورس لارتن کور کې پښتنو کې پلان کې زده کوي ټول درس نه زده کولای مثلاً ښان پوي وایي ورسته دی د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد ست تک د تاثیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان دسی وي چې درس ته متوجه نه وي استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څو ګیمونه وایي څو هغه او څو چې مخته کینی د استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسو ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دي نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سیستم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس غم کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خدای شي د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیکه تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کیږي درس یې څنګه زده شي. د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دې ووایي چې موږ هرڅه زده کولی شو حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیکه یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق امیرزی وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځنه هغه کړي او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو غوښتل کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نه کوم مهمې نقطې را وباسم تلته یادش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما به هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړ ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ دی.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي. ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري. بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی. هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي بیا اولادونه دنیا ته را دلی دی دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سن فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی په حوالری باید وکولای شي خپل محصولین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوی کړي او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزې دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد شکولای دغه عزم کړي دی باندې هم باید سوچ وکړي.
نو د زکونکو محصولانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصول ته، چې محصول فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوه مسله خپل محصول ترجی کیږي، هغه دغه چې محصول باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا دغه مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړي. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصول د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصول باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصول هیڅ وخت د دې نه شرم ونه کړي چې استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصول ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کوي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډېر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کوي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي بڼه باندې ښه ګټور کړي ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرامه دی، مونږ شپه ووسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشد. که چیرې وخت زمان مشخص کوشد، زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه. خپل عادت ته مو وګوري، هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداشت کړئ، ویلي کې دي ځان څخه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاده مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسي ساعت خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي بیولوژي لولو. د نننې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان خوانیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خونکې راته تخم لرونکي نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوې لولو، او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکي نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خونکې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات، دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي: ظاهر البذر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانی شکارا دی او گل نه تولیدوي. مخپیل بازر یا پټ زون لرونکو نباتات چې توخه می په جوړش کې پټ وي چې میوه ورتوایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي، یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې لرښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له رښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي. پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د دندر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکا ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت. د پاڼې دواړه خواوې د ایفیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ ایفیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر ایفیدرمیس لاندې پالیساد او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی ایپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته وویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې ښوونکي راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
نن به پاتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملیې سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به ووایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګه توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په زیایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د زیایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وعایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وعایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وعایي نباتات دي، نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وعایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولای شي له هر لوري ورننوځي. غیر وعایي نباتات د وعایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولای ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونس جنسي غړي لري. مونس جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونس ګامیټ رامنځته کیږي، انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونس ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وعایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجي او غیر زوجي ډیرش لري. غیر زوجي ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي، هر ټوټه کولی شي نوې خزه منځ ته راوړي. د خزو په زوجي ډیرش کې مونس او مذکر ګامنټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامنټونو د ځکه دوه څخه نوی خزي رامنځته کیږي او بل ډول لیورورتیستی یا لیور ورډز د غیر وایي نباتات یو بل نه وده چې ځیګار ته ډیر ورتوالی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کومیا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیت بیان کړ. نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوفونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځانته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی، وسخه هم نه دی. زړه ځانته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو تر منځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم وچپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کاردیم که چیری معنا کو دا یو د ترمینولوژی لغاتی پیری معنا شاوخه کاردیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخه یو نازک پرده ده دیغه په واسطه باندې هته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکت په وخت کې وسولېږي. د زړه جوپونه. زړه ول خدای چې پرسته او چپه طرف باندې رائټ هارت او لیفت هارت راسته زړه او چپه زړه باندې وشل سوی دی. دا غسه خوروسته بیا په پلنوال یا پندوال پورته برخه او کښته برخه باندې وشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوی ده چې په دهلیزو باندې نمون سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه. د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې زړه سره یو هغه دا معنی چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره راسته اوزین چې دی هغه و راسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابین دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابین دي. رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر مابین وال د ټرایکاسپید یا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابین وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیری شریان او د راسته بوتین تر مابین، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفه کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅه په نامه سره یادیږي، یا ریوی وال. او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابین، کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال یا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي. دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپیډ وال ما درته ویل چې د رستا اوزین او رستا بوتین تر مابینز پروت دی. د دې یو ښه خاصیت دا دی، د ټولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړه سي. مثلا د رستا اوزین څخه رستا بوتین ته وینه الکی چې ولاړه سي، مګر کله چې وینه واره له رستا بوتین ډک سو دی دغه درې پلیا سره بندیي، نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته رستا اوزین ته وینه راپورته سي. د چپا اوزین او چپا بوتین تر مابینز مو بایکسپیډ یا مایټرل وال یا دوه پلیې، دلته تاسو وینئ درې پلیې لري، دلته دوه پلیې لري. او بل مو ویل چې د رستا بوتین او ریوی شریان یا د سوژ د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو، او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ترازو دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټوله سیستم ته وینه ورکوي. اوس به نو دا ووایو چې زړه خپله د کمیلارې څخه خپله وینه اخلي، د ته خپله د کمیلارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا عقلي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپا بوتین و ټوله سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه جلا کیږي د اکلیلی شریان په نامه باندې. دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکي، اضافه مواد، کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه رسته دالیز ته اچول کیږي. کورونری آرټری دغه شنه رنګ چې دی دا ټوله آرټری وینونه دي، او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر ونو ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کړم. زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوو ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته. رسته اوزین ته چې کله وینه راله، دلته شک سپیډ وال موږ وویل چې موجود دی، دا وال فلاسیږي رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا وال مکمل تړل کیږي، نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي. رسته وینټریکل چې ډک سو دا پلمونري یا د سږو ورید دی، د سږو شریان دی. دې ته وینه ځي و سږو ته، هلته تصفیه کیږي، د هغه ځایه بیرته راوړل کیږي د دغه دوو پلمونري وینو په واسطه باندې. که ستاسو په یاد موږ وویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوي شریان کې او پاکه وینه په ریوي ورید کې شتون درلودي. نو د سږو څخه پاکه وینه د دغه ورېدو په واسطه باندې و رسته چپا اوزین ته راوړل کیږي. د چپا اوزین څخه دلته بیا موږ وویل چې بایکسپیډ وال موجود و، دوه پلیي وال موجود و، هغه خلاصیږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي. کله چې چپا بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي، بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ سي. دغه اورټیک شریان موجود دی. کله چې د پمپو کې چپا بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي. یعنی د یو پمپ څخه نیولې د رسته اوزین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو راو ګرځیدله، دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد سو. د انسان زړه په عادي حالت کې او یا واره غورځي، خود درون کار کول په وخت کې، د ورزش کول په وخت کې، د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي، په ځینو حالاتو کې کمیږي هم. او بل د وینې دوران تر ازو، د وینې دوران پر دوو برخو ویشل شوی دی، یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی. دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی. په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي، د دغه ځای څخه شروع کیږي. کله چې وینه ولاړل، دا وینه ټوله سیستم ته ولاړله، بیرته راله په رسته اوزین کې خالص وله. دا ټوله یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران ورته وایي، مګر کوچنی دوران دا بلته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوي شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړله، هلته فقط تصفیه سوله ځکه چې ناپاکه د پاکه سوله، بیرته د ریوي ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا اوزین ته. دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سول.
په دې هیله
ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي. دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.